شنگ د پیسی دی عالمونا خبر وینا لیلا
Mit unserem Stolzeland, oh, wir wollten nie und mussten doch wegen ein fremdes Land. Oh, sag mir, Vater, was passiert? Come on, sag mir, Vater, was passiert? Yeah, sag mir, Vater, was passiert? Yeah.
Janana du.
Hey Manzaga, was machtest du mit diesem bloßen Blick? Yeah.
Janana du, Rappa Magrani. Cheta khatam khauri di jib ki garza oma lela. Roro ki dar khatam una lela. Roro ki dar khatam una lela. Kuti warte makhamakh de
manzaga was machtest du mit diesem bloßen blick yeah
sargara swal tar takawam
hey manzaga was machtest du mit diesem bloßen blick yeah
Sargar aswal dar takawma Sama khasta lela ta jurka paisi buna lela Roro ki ta khatamuna lela Roro ki ta khatamuna lela Shanta paisi di alamuna khabrawina lela Roro ki ta khatamuna Lela ro ro kita khatamuna lela
دلوی خدای پس بیتسلی نامه دوستان السلام علیکم خوشحال غرمه خدای دو کچی دجون پتول چرو که کامیاب و بریالی و سیگی ورازم تردیشی با بخیر تیرکلی او پاتی ورازم بخیر تیرکلی دستسی جورجان و خوشحالی زموک یوازنی هیله ده نن بیا هم موک نوبت ورکلی ده لیکونو او ایمیل نو ده نو هیله ده چی تر پای پوری خپلوانه واری او ده خپلوانی المطالبو نخواند واخلی نو رو تبصیره نکو پیدیش لیکن زیاد یاو مطالب هم باید تری به حد پوری ولولو محمود وفا ده جلگی ولسالی ده چنگی و سیدون کهی روز تل سلام علی که وی چه خندل ده او زخمونه در تخیم تارا کلی طول داغونه در تخیم تا خویل ده محبت به چه سختی بی رشننی تکلیفونه در تخیم شنده وچی سترگی وچی گرزاومه خونن اوخ کو سیلابونه در تخیم ای جانان زخو طول پرهر پرهریم زب کم کم پرهرونه در تخیم محمود وفا ورور شیر کنو توک توک وجود بیان کلی و خوشحال دیو بسیگی بلیگ ده زبیح الله الکوزی دایم ده جلگی ولسوالی ده کاریز لکلینه فیلم کابل که پزداک رو بختیم زبیح الله الکوزی لیکی و ارمانونه افسوسونه حسرتونه ده میانو ده غمجنو ده خوارانو غفلتونه نپیگم تشه مکیزونه ده مشرانو ده مستانو ده خوبانو چپاونه یرغلونه شور شورونه ده چنگیز ده سکندر ده پیرنگیانو خوشحال و سیگی زبیح الله جان الکوزی للی کده مننه برخنانی از زی ده پیخور او سیدون که په ای ارجی شفاخانه که بای کار کن برخنان په ننانی لیک لیکلی دی و یاو ده بیلتون اور که سوزیگم بل می دیمینه په کور کیگی گزارونه یاو زلبه دغش پا سباشی په ده باور خلکو زلگه خوشحاله و مقصمانه او دا به زما په نصیب لیک و چه می تالاش ول طول نیمگری ارمانونه حمید گل ریحان هم ده چکل سولید ده نیک پای قول زویانه لیکی ویس پرلی مرا زوطن تا یار مسافر دی زوالی سلگی وحمه همید گل جان ریحان تل یولن ری را لیکی او خایستری من نترکو بلیک ده عبدالمبین حقمل وردک ده ده جلگی ولسوالی ده کوز بخشک اوسیدم که وی آیا پوهیگی؟ نه نپوهیگو رو را خوزده ده تا بلیک که پوسو وی پمانزه که و فرز ولی زواب همویلی وی زواب داده داوی دکه چه ده بنی آدم وجود ده او چیزونو جور شویده وخه، هردوکه، وینه، رگونه، پتی، رگونه، مازغه او چرمن د دې او سیزن په مقابل کې الله په هر رکعت کې او احکام فرض کړی چې د دې او سیزن شکریا ادا شي او کچې په دې او سیزن کې یو څه هم پوره کار نه ورکوي یا کمزور شي نو دغه کسان به بیمار وي دغه شان کې مونږ کې د او ورو پوره خیال ونه ساتل شي یو پکې اخو دې خوشي نو مونږ نه دی شوی او که پوره نشی طول منز بیکاره دی لکه سنگه چی بدن بیکاره دی ما خزی هم لیکلی ویدی کتاب نمده منز او موگه تلم دوستان ویلدی چی هر مطلب چی لیکی کشو که ایچ ما خزی پیدا که دی ورور دا کار کلی دا و ما خزی هم ما یو کتاب دی چی منز او موگه نمیگی لگران رور مبین حق مل نه زیاد من نکو ده دی برخی سندره به دوستانو دست خبرکو
بغداد پیری پیرانا پرولیانو باندی گران وکڑ سوال زما دا پارز یمستا بہائی جان اخ پیرا 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 pirano pira pur mirano mira de pirano pira pur mirano mira pira pira bausula dam dasagi pira 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 bolsula dam dastagira 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 pira 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 bolsula dam dastagira
وای دا بل قایده بل شرط منم چه ستا پرزله دغم غبر تیریگی جوند ده سر انتظار خلک اولار پرتا شیبه شیبه عجل تیریگی سمر ظالم سمر بیوسه یما سمر ظالم سمر بیوسه یما تکور مستا درنز تناک اوخگی ما دی دسترگو مبارک اوخگی چیر پخپل لمن پاک نکری او گرانی لطای را پا مخ کرما حال بده بده غریبه ووایم اوس می چاله چاله دردونه خوراک چه بده تور زندگی ووایم دیر من نله انور جان صدیقی نه زمگ دایمی همکار ده تلی خیصلی کنه مکتر لگیلی او مگه مرتل وستیدی انور جان صدیقی هر چیر تسی کامه با او صرف رازو وستیدی آریان جان حقیار، یما حقیار، میوان حقیر و شاروخ حقیر دوستان دل نامه سرهی کلنه کلنه کیشه؟ بلدیه و پیزنه دوی لیکی وی ناز و داز ما علاج دی هم دی وفا زما علاج دی وی امریکتیا زما علاج دی دستا خنده زما علاج دی به دیر تکوری گیمی دزله ناسوز زخمونه به دیر سالو رو برو برونه زیادت مننه خوشحالیه و کمی بیرتا وارو احمد احمدی هم ده چکل سوالی ده گرده ده کجرخیل رو سیدون که میروی سمینی تایی سلام و علیکم سلام ده ایلی که ویدی دنیا فانی بازار ده تیر بشی طول عالم تری پرفتار ده تیر بشی که زرکال زندگی شی ای نادانه ده مرگی در باندی وار ده تیر بشی پا گلونو به یو زل خزان راشی که همیش به باغ بهار ده تیر بشی ای احمد چه پرواد چاو نکری هر سړی نن دنیا دار دی تیر بشی احمد ور خدای دی وکړه د شیر دی خپل ځکه احمد دی بکلی کلی و کله دا بلی کړه ته ویل کې چې خپل دی وکړه فقط خپل نن دی کلی و مننه کوم ته نه هم بلی کړه دوستانه ولونو چې په سر کې دی کلی و اوس کوم د باندې چې می تازه د زړه زخم نشي بیا چې پکې یار جوړ د سرو وینو زرو نشي راشه چې په ځای د سپیلانو درته لګای شمه مات چه در رقیب در بدوسترگو نظرو نشی خواسته بیتونه و گران رور حسیب الله عمران احمد زین من نکو دایمی همکار دل مکسره در دیو رور آدرس در کابل ولایت خاک جوار و رسوالی در گل قلا در احمد زیو در کلی و سیدون که سلام و تلیم علیکم سلام و رور سرفرازه و کامیاب و سیدی باز دوستان تی سلامونه ویلی دی مجاهد هجران احمد زی پهلوان محمد نبی بابکر خیل و نور دوستان ته هم سرفرازه و کامیاب و سیدی بیا هم سندره و دوستان
جانانو آیا تخپل زانمی پا جنتی جدا استاد قسم نپال لا لیلا لیلا استاد قسم نپال لا لیلا لیلا استاد قسم نپال لا
تخو خپل ځان زما تخو جانان زما تخو خپل ځان زما تخو جانان زما څنګه پتاو یاد ځان تم جدا
محبت کی خوز لے ونے شبے اما دخل زان دے گو چھ پردیش بے اما راشا باد کا زما دغ دنیا استاد قسم نپال لا لیلا لیلا استاد قسم نپال لا لیلا
زموږ غږ د ازادي راډیو له څپون اوري او د خپلوانې کوربه میرویس امینی ده. دوستانه یو څو لیکه پاتې دي وروسته د لیکونو له لوستو به بیا ایمیلونه درته ولولو. گلباران نیازمند زموږ دایمي همکار د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ د قلندرخیل د کلي اوسیدونکی وایي: په ګلونو کې یو ګل دی یار زما، هم ټپه دی هم غزل دی یار زما، د خپل یار به زه په ټول جهان ورنه کړم، د خوبونو تاج محل دی یار زما. ډاکټر صاحب گلباران نیازمند نه ډیره مننه. هدایت الله ارمانی هم د چک ولسوالۍ د ګوډه د منطقې د ذوالفقارخیل د کلي اوسیدونکی وایي: سلام میرویس امینی ته، وعلیکم سلام. لیک دور رو ازم کباب دی په مسیج در لیگمه، کباب در واخله سیخان را که زد آشنا پر نور تیاره همه. بله بسن جالبه دیسی کباب می په مسیج کلیدی کیگی. لهدایت الله ارمانی نه زیاد منه نه. فردوس دو وردگ ولایت اوسیدم کهی نوری چنی دی لیکلی دایی خپل آدرس تل مکتلان لیکی. فردوس جان لیکی وی تور لیمه می ده فراق په جلا سپین شو، دوباره دزلب په وینو که رنگین شو، ماوی زبه لا دیدن کلم ده یارانو، خبر نوم چی یاران پا کوچ تاین شو، چا پتنگ غوندید زن واچو و اورتا، سوک جوانده لکه بلبل پا آتشین شو. منو نورو را خواسته شیر بیده لگلی و خوشحال ورسیگی. دنن لملانه ایمیل چی ترس پوریم لیکونه در تول سل دوستانو رسل دی به ایمیل ندر تولونو. لملانه ایمیل دی برخی ده شیرخان سمدی ده د دایمیرداد ولسوالۍ د چنګي اوسیدونکی وایي: کابل کې ژوند کوم، سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، خیر اوسې ورور. شیرخان سمدی لیکي وایي: زموږ کلي ته نور مراځه پیغور مې وژني، جانانه ستا د محبت په تهمت نور مې وژني، طبیبه مه راځه لاسونه دې پردي لګیږي، د دغه درد ځینې به مړ شم ټکور مې وژني، غم دې سالت به جانانه په ما تل راولی، دزله دخمنه داستا حسن سری خور می وجنی، یو خواد خار ده کلاغانو مات کلم، بل خواب په دی کلی که ستا ده بنگلو شور می وجنی، تا تا چه نرازمه دا هم مجبوریت وگنه، په ما دی پاتی دی آشنا دی دیدن پور می وجنی، او سلگی سلگی می شو طول جون بابرزهی، او خود به می خری کوچی لامبی پسروینو کتل، راشد سپینو پرختو لباس که تور می وجنی.
Depart this. کی په یو غونډ د باندې لاندې د دنیا آزاد پر نامه یو انجلې ناستو او کتاب ولوسته. د هغې سترګې ستړې شوې نو ځکه کتاب بند کړ. په ونې ته کې وکړه او اسمان کې وریځو ته کتل. هغې په خپل خیال کې ولیدل چې یو موږک په یو تنګه کوڅه کې منډې وهي او خواړه لټوي. موږک د خزلو قطۍ ته خیژي چېرته چې د پنیرو یوه غټه ټوټه پرته وه. موږک د خزلو قطۍ ته منډه کړه او د پنیر په خوړلو یې پیل وکړ. ناڅاپا یو سیوری ورته ښکاره شو. کله چې هغه پورته وکتل ګوري چې د کوڅې دیوال پر سر درې پیشوګانې ناستې دي او دته ګوري. درې پیشوګان موږک پسې شول او هغه پسې په تنګه کوڅه کې منډې وهلې تر څو چې د کوڅې پای ته ورسېدل. موږک په یو وړې کې سوري کې ځان پټ کړ او درې واړو پیشوګانو په دیوال پنجې وهلې ځکه چې په سوري کې نه ځایېدل. په همدې وخت کې هغوی د سړک په بله غاړه د خزلو په خوتۍ کې د کپ هډوکې ولیدل. هغوی د کپ په سر جنگ پیل کړ. یو له هغو پیشوګانو څخه چې نوم یې ګوربا و په ونه کې مرغۍ ولیده. هغه دوه نورې پیشوګانې پرېښودې او خپلې ونې ته منډه کړه تر څو مرغۍ راونیسي. مخکې له دې چې پیشوی ونیسي مرغۍ والوته، خو هلته په ځاله کې د مرغۍ بچی پاتې شوی و. هغه د مرغۍ بچی د پیشو په پوزه ټوپ کړ او کېناسته. مرغۍ بچی پیشو ته وخندل او پیشو هم هغې ته. د هغې کوچنیو بڼکو د پیشو پوزه وتخنوله نو ځکه یې وپرنجل او له پرنجا سره یې د مرغۍ بچی لاندې وغورځېده. خو مخکې له دې چې پر ځمکه وغورځي ګربا منډه کړه او هغه یې ونیوه. کوچنی مرغۍ ګربا په غېږه کې ونیوه او بیا یې ورته وخندل. اوس نو د پیشو هغه مرغۍ خوښه شوې وه. کله چې هغه ولیدل دوه نورې پیشوګانې یې خواته روانې دي، هغه په بیړه د مرغۍ بچی خپل شاته پټه کړه تر څو یې څوک ونه ګوري او ونه خوري. کله چې هغه له نورو پیشوګانو سره غږېدله، د مرغۍ بچی د هغې له شا څخه ټوپ کړ او پر سر یې کېناسته. کله چې نورو پیشوګانو مرغۍ ولیده نو ورته راغلل تر څو یې وخوري. خو ګربا دا ښکاره کړه چې ګواکې خپلې خوري. هغې نورو پیشوګانو ته اشاره وکړه او کله چې هغوی شاته وکتل، هغې مرغۍ د ونې په یو خاخ کې کېنوله. کله چې دواړو پیشوګانو مخونه راواړول، په همدې وخت کې ګربې د مرغۍ یوه بڼکه په خوله کې نیولې وه. دا د دې لپاره چې هغوی ته ښکاره کړي چې هغې مرغۍ خوړلې ده. هماغه و چې پیشوګانې لرې لاړې. خو د ونې له خاف نه هغې کوچنۍ مرغۍ ټوپ کړ او په کراره کراره یې وزرونه خورول تر څو چې د یوې پیشو په سر کېناسته. پیشو داسې فکر کاوه چې بله پیشو یې په سر وهي، نو ځکه هغې بېرته بله پیشو په سر ووهله. دواړو پیشوګانو له یو بل سره جګړه پیل کړه. د مرغۍ بچي د پیشو د سر په وړیو کې پټه شوې وه او نه ښکارېده، خو ګربه کوښښ کاوه چې هغه ونیسي او وژغوري. دواړو پیشوګانو د کټارې د پاسه یو بل سره جنګېدل او ګربه په همدې وخت کې کوښښ کاوه چې مخکې له دې چې پیشوګانې مرغۍ وویني د هغې له سر څخه یې راوچته کړي. هغه له کټارې وغورځېده او د خزلو په قوطي کې ولوېده. یوه بله پیشو هم له کټارې څخه د خزلو په قوطي کې ولوېده. هغه بېرته اوچته شوه په داسې حال کې چې د کیلې پوستکي په سر نښتي وو. بله پیشو د خزلو د قوطۍ سر پوخې راواخېسته او هغه یې پر سر پرې ووهله. کله چې ګربه د کیلې پوستکي ولید چې د خزلو د قوطۍ وهلو له کبله یې بڼه بدله شوه، هغه داسې فکر کاوه چې ګواکې دا د کیلې پوستکی نه بلکې د مرغۍ بچی و. هغه ډېر غمجن شو. هغه په غوسه شو او نورې دوه پیشوګانو باندې حمله وکړه، ځکه چې د هغه نوی ملګری ژوبل کړی و. خو په همدې وخت کې هغه له شا څخه د مرغۍ آواز واورېد چې د خزلو لاندې شوې وه. ګربه هغه په غېږ کې ونیوه او په خپله شای کېنوله. دې وخت کې هغه دوه نورو پیشوګانو مرغۍ ولیده او غوښتل یې چې ویې خوري، خو ګربه د هغې د ژوند ژغورلو لپاره ودرېده. ناڅاپه د مرغۍ مور لاندې راښکته شوه او له خپلې مخو کې سره د هغو دوو پیشوګانو سرونه ووهل. له هغې سره نورې مرغۍ هم راغلې او هغه دوه پیشوګانې له هغه ځایه وتښتېدې. کله چې پیشوګانې وتښتېدې، مرغۍ بېرته راوګرځېده چې له ګربې څخه مننه وکړي چې د هغې د بچي ځان یې ژغورلی و. بېرته د تپې پر سر دنیا زاد بیا بلې ورځې ته کتل، کومې چې د بیری بڼه درلوده. هغې په دې هکله هم خیال لیده. د هغې په خیال کې یو جدي لارښود پیری د یو کوچني پیری څخه چې قادر نومېده ازموینه اخیسته. قادر ته یې د ازموینې نمرې ورکولې. هغه د غالۍ له الوزولو څخه پیل وکړ. لارښود پیری قادر ته وویل چې ښي لور ته وګرځي. قادر خپلې ګوتې وخوځولې او ښي لور ته وګرځېد. لارښود پیری ورته وویل چې کیڼ لور ته وګرځي. قادر په دې کې هم کومه ستونزه نه درلوده. بیا لارښود ورته وویل چې لاندې ښکته شي او جادوی غالۍ له اسمانه لاندې په غورځېدو شوه. خوشبختانه قادر وکولی شو چې هغه کنټرول کړي مخکې له دې چې پر ځمکه ولګېږي. لارښود خوشحاله نه و، خو بیا یې هم قادر ته د کامیابۍ نمرې ورکړې. بیا قادر باید د جادوګرۍ ازموینه ورکړې وه. هغه ډاډمن مو چې دا کار کولی شي. لارښود هغه ته وویل چې څه باید وکړي. هغه زیړګل راواخیست، لاس یې پرې تیر کړ او په ګلاب یې بدل کړ. قادر هم یو زیړګل راواخیست، لاس یې وخوځاوه، خو زیړګل یې په لاس کې مړاوې شو. لارښود خوښ نه و. هغه غوښتل چې قادر ناکامه کړي، خو قادر زارۍ کولې چې ورته بل چانس ورکړي. لارښود هم ورته بل چانس ورکړ. قادر بل زیړګل راواخیست، په هغه یې لاسونه تیر کړل او هغه یې په یو ښایسته ګلاب بدل کړ. خو بیا ګلاب په لوېدو شو. هغه ګلاب د یوې ونې په شان لوی شو او بیا د خپل وزن له کبله د لارښود په سر ولوېد. لارښود په غوسې سره لاسونه وخوځوله او ګلاب له هغه ځایه ورک شو. هغه خپل ورقه واخیسته او غوښتل یې چې قادر ته د ناکامۍ نمرې ورکړي، خو قادر بیا زارۍ کولې او د بل چانس غوښتنه یې کوله. هغه یو ګلاب ته پرسته لاس وښوراوه او هغه یې په یو اغزن بوټي بدل کړ. په ویرې سره یې بیا لاس وخوځوه، دا ځل هغه په کیلې بدل شو. بیا یې کوښښ وکړ او هغه یې په غټ ګلافتاب پرس بدل کړ، خو دا ځل ګلافتاب پرس ژوندی شو او هغه پسې منډې کړې. قادر د ځان ژغورلو لپاره منډې وهلې او ګلافتاب پرس ورپسې منډې وهلې. هغه غوښتل چې هغه له ځانه لرې کړي، خو په ځای په سلګونو ګلافتاب پرس ګلونه پیدا شول. هغوی ټولو قادر پسې منډې وهلې او غوښتل یې چې ویې خوري. لارښود بیا خپل لاسونه وخوځوله او هغوی ټول ورک شول. قادر له شرمه سر ښکته نیولی و. هغه ډاډمن و چې په ازموینه کې ناکامه شوی دی، خو لارښود هغه ته د کامیابۍ نمرې ورکړې. قادر ډېر زیات خوشحاله و. هغوی دواړو په غالۍ کې ناستل او قادر خپل لاسونه وخوځول. غالۍ د هغوی لاندې څخه لرې لاړه. هغوی نور څه نشو کولی، نو ځکه دواړه په پښو کور ته روان شول. بېرته د تپې پر سر دنیا زاد لیدل چې د هغه پیری شکله وریځه کراره کراره ورکه شوه، خو د هغې تر څنګ بله پیدا شوه. دا وریځه د یو هلک د سر په شان وه. هغې بیا خیال لیدل پیل کړ. د دنیا زاد په فکر کې د سړک په سر یو ورانکاری ماشوم و چې په بازار کې به ګرځېدو. هغه د کلچو له خرڅونکي څخه تېرېده او خپلې شونډې یې څټلې. خرڅونکي به درته کلچې وړاندې کړې، هغه هم واخیستې. خو خرڅون کې پیسې غوښتي او بدر سره نه وي، نو زکۍ له هغه ځایه وشړه. بدر په خپل لار دی یو سړی شاته چې قیمتي جامې اغوستې وې روان وو. د هغه سړی له جیب څخه یو دسمال وغورځېد. بدر هغه دسمال را واخیست او سړی پسې منډه کړه. هغه یې په اوږه وټپو او هغه ته یې د هغه دسمال بیرته ورکړ. هغه سړی بدر ته په بدل کې د سرو زرو یوه سکه د جایزې په ډول ورکړه. بدر ډېر زیات خوشحاله و. اوس یې نو د کلچو اخیستلو لپاره پیسې درلودې. هغه بیرته کلچه پلورونکي ته لاړ او څه کلچې یې واخیستې. کله چې هغه کلچې خوړلې، بدر د پیسو پیدا کولو یو پلان په سر کې پاله. بدر یو بل سړی پسې لاړ او د هغه ساعت یې غلا کړ. هغه یې په اوږه وټپو او ساعت یې بیرته ورکړ. هغه سړی هم بدر ته یوه سکه انعام ورکړه. بدر د سړک په منځ کې یوه ډبره کېښوده. یوه ګاډۍ پر هغې وخته او ورڅخه یوه بکسه ولوید. بدر ګاډۍ چلوونکي ته منډه کړه او بکسه یې ور وښوده او بله سکه یې هم لاسته راوړه. بیا بدر په سړک غوړ واچول او کله چې یو سړی پرې وښوید، بدر له هغه سره مرسته وکړه تر څو له ځمکې پورته شي. یو ځل بیا یې یوه سکه لاسته راوړه. بدر اوس د ډیرو کلچو اخیستلو لپاره پیسې درلودې چې په یو ځل یې ټولې وخوړې، خو کلچو د هغه په خېټه درد کړ. بدر په بازار کې روان و، په داسې حال کې چې ناروغ هم و. هغه په ځمکه وغورځېد او خپله خېټه یې نیولې وه. د سمال ساعت، ګاډۍ او د بکس خاوندانو ټولو ورته د مرستې لپاره منډې کړې. بدر څو ساعته وروسته له یوه ښایسته تخت څخه راپورته شو او شاوخوا یې هغه کسان ولیدل چې د ورسره مرسته کړې وه. د هغې مخې ته د سهار خوندوره ډوډۍ یخې وه. دا چې بدر له هغوی سره په دوکې سره مرسته کړې وه، ډېر خواشینی و. هغه ټولو ته رښتیا ویل چې هغه له هغوی ټولو سره دوکه کړې تر څو پیسې پیدا کړي. هغوی ټول په غوسه وو. بدر غوښتل چې بیرته د هغوی پیسې ورکړي، خو هغوی ولاړ وو تر څو د بدر سزا وویني. د دسمال څښتن مخته شو. هغه د بدر څخه پیسې واخیستې، نورې ورسره جمع کړې او بدر یې ښوونځي ته بوت. هغه د ښوونځي مدیر ته د بدر د درس ویلو لګښت پیسې ورکړې. بدر د سزا په توګه ښوونځي ته لاره پیدا کړه او یوه ورځ ډېر بریالی سوداګر شو. هغه خپلې پیسې د نورو ماشومانو په تعلیم لګولې، لکه څنګه چې هغه سره مرسته شوې وه. بیرته په طبقه د نیازات اسفل یې ویستل او ډېر خیالونه یې لیدلي وو. اوس نو د دې وخت رارسېدلی و چې بیرته خپل کتاب ته پاملرنه وکړي. دا هم د یو زورو یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
زموږ غږ په کابل کې د اف ام 100.5 څپو کې اورېدلی شئ.
ابو محمد یو عادي هلک و چې په یو وړه کروند کې له خپلې مور نجف سره ژوند کاوه.
هی لاټا ویشا، ته باید هیلا ته لاړ شې او ځینې توکې باید واخلې او دلته راوړې.
سمه ده مورې.
محمد د هیلا خوا ته روان شو.
محمده، ته باید لومړی خپل کالي او بوټان واغوندې.
محمد جامې واغوستې او مورې ورته کتل. په هغه ورځو کې خرته تک په اونیو اونیو کې وخت نیوه.
دا هم د ډوډۍ لپاره پیسې. موږ دواړه به په دوه اونۍ کې یو بل سره ګورو.
اسامه ده.
محمده،
ها
ته چیرته ځې؟
هیلاتا د ډوډۍ د اخیستلو لپاره.
ښه به وي چې په دې ګاډۍ کې لاړ شي.
هو ښه خبره ده.
محمد ګاډۍ واخیست او روان شو.
خدای پامان مورې.
محمده،
سه
هیلا دې خواته ده.
هغې ورته مخالف لورای ور وخود.
آه اسامه ده.
نو محمد خار ته د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره لاړه. کله چې ورسېده، نو د هیلا اوسیدونکي ټول په یوې ټاکنې کې بوخت ول.
ملګرو، زه غواړم داسې یو ښار ولرو چې موږ ټول پرې وویاړو. خلکو ته هر څه مساعد واوسي او پرمختګ وکړي. زه یو روښانه راتلونکی په دې هیواد کې غواړم.
خروال محمد خوا ته اشاره وکړه.
تاسې څه غواړئ؟
خواړه.
څه؟
زه یوازې خواړه غواړم.
د ښار خلک د محمد د ساده ځوابونو له کبله ډېر حیران وو.
د هغه خبرې مو واورېدې؟
وویل چې زه خواړه غواړم.
هغوی کریمې له هیره وویست او پر ځای د محمد شاه خواته ټول شول.
دا سړی رښتیا وایي. خواړه هغه څه دي چې موږ او زموږ کورنۍ ته ډېر اړین دي. د سړي لومړنیو شیانو ته مو پام کړی دی.
د کار په اړه څه؟
مالیا ډېره پورته ده.
دا غواړي چې مالیات هم کم کړي.
جرمونه به څنګه شي؟
ښه، که کوم څوک له مانه غلا وکړي نو زه به هغه ته درس ورکړم.
تاسې واورېدل، هغه د ښوونې او روزنې په اړه خبرې کوي. دا مې ډېر خوښ شو.
نور نو هېچا خروال ته غوږ نه ایښود. هغه خپل سلاکار ته مخ واړوه.
دا سړی څوک دی؟
زه هم نه پېژنم، خو که ده چې یو کار وکړي.
محمد په دې هم نه پوهېده چې په خلکو یې څه اغېزه کړې. هغه غوښتل له هغه ځایه لاړ شي، خو خلک یې شاوخوا ته ولاړ وو. کریمې د ښوونځي له غېږې څخه ماشوم واخیست او غوښتل یې چې ښکلي کړي.
ملګرو، زه هم دا اوس چمتو یم چې رایه ورکړم. موږ ټول باید نوم دې څه دی؟
محمد.
موږ ټول ابو محمد ته د ښاروال په توګه رایه ورکوو.
زه
ټول موافق یاست؟
زه مخالف یم.
اکثریت مهمه ده، نه اقلیت. محمده، مبارک دی وي.
کاری ښه و.
ښه، دا سړی نابغه دی. هغه حتمن په سیاست کې ډېره تجربه لري.
محمد اوس د ښاروال په څوکۍ ناست و.
ښاروال باید کوم کارونه وکړي؟
دا رښتیا وایي، دا هغه کار کوي کوم چې موږ ورته وایو. ابو محمده، موږ یوه ځمکه غواړو چې په هغه کې شاد او شیدې روانې واوسي. موږ باید څه وکړو؟
موږ مچیو ته اړتیا لرو.
څه؟
مچۍ شاد جوړوي.
هی، زه پوه شوم چې دا څه وایي. موږ ټول باید د مچیو غوندې په کار بوخت شو.
مچۍ ټول یو ځای کار کوي.
هغه د ډله ییز کار په اړه خبرې کوي. زه درته وایم څنګه ده چې زه د سړک جوړونې اړوند مواد برابر کړم.
زه کار کوونکی تیاروم.
زه ماشینونه تیاروم.
په دې توګه د ښار ټول کار کوونکي په کار بوخت شول او ټول کار کوونکو ښار جوړ کړ. ټول کار کوونکو له وخت نه ګټه پورته کړه. په ډېر لږ وخت کې ښار جوړ شو. ښار بیرته خپل ځای پیدا کړ. پیسې بیا ښار کې پیدا شوې او ټولو خلکو ویل چې دا ټول د ابو محمد له برکته دي.
هغه ابو محمد په رښتیا هم ډېر تکړه دی.
که هغه نه وای نو موږ به څه کړي وو؟
ټول خلک هغه ته راتلل تر څو ترې مشورې واخلي.
هوښیار ابو محمد د ژوند د بریالیتوب راز په څه کې دی؟
خپلې کروندې ته دې اوبه ورکړه.
څه؟
ته کروندې کړې خو دې ته هېڅ پام نه کوې چې ورته اوبه ورکړي.
ته رښتیا وایې؟ که زه وغواړم چې پرمختګ وکړم نو باید د پرمختګ دانې په خپل ځان کې ډېر پیاوړی کړم. مننه کوم ابو محمده.
ای ابو محمده، ما د خپل د ژوند لاره ورکه کړې ده، ته راته ووایه زه څه وکړم. ها،
یوه نقشه تیاره کړه.
څه؟
که تا سره نقشه وي هېڅکله به لاره ورکه نه کړې.
ته بېخي رښتیا وایې. زه څنګه کولی شم چې په خپل ژوند کې بریالی شم؟ زه باید یوه نقشه جوړه کړم تر څو خپل کارونه سنبال کړم. ډېره مننه کوم ابو محمده.
ټول په دې باور ول چې ابو محمد تر ټولو تکړه او هوښیار هلک دی، خو یو سړی و چې هغه یې هېڅ نه خوښېده. کریمې څوک چې له ښاروالۍ څخه ووت بېرته خپلې زړې دندې ته لاړ او په چایخانه کې کار پیل کړ.
هغه هلک مې هېڅ نه خوښېږي. ډېر مې بدې راځي. که مالداره هم وي، که هوښیار هم وي، خو هغه کم عقل زما دنده واخیستله.
لږ تر لږه پخوانۍ دنده خودشته.
زه د دې ښار ښاروال وم، اوس مې حالت ته وګوره.
سلام.
ته څه غواړې؟
هیله کوم یو ګیلاس چای راوړه.
کریمې د محمد مخې ته یو ګیلاس چای کېښود.
دا خو بیخي زموږ د کلي چای غوندې دی.
کلی؟ تا کوم ښار کې ژوند نه کوو؟
نه، ما په کلی کې ژوند کوه.
په کوم کلی کې؟
کله چې محمد هر څه وویل نو کریمې پوه شو چې څه شوي دي.
ښه، نو ته دا وایې چې ته د سیاست په اړه په هېڅ هم نه پوهېږې؟
سیاست څه دی؟ ها،
ښاروال ټول خلک راټول کړل او هغوی ته یې د محمد په اړه وویل.
سیاست څه دی؟ زه وایم چې هغه درغلی کړې ده. هغه هلک په هېڅ هم نه پوهېږي.
ته غواړې څه وایې؟ ابو محمد ماته د ژوند بریا لار وښودله.
هیڅ هم نه دی ښودلی. هغه چې تاسو ته څه ویلي تاسو په هغه سم نه یې پوه شوي. رښتیا دا ده چې هغه یو ساده سړی دی.
دا دروغ دی.
ته د دې لپاره دا خبره کوې چې تا په ټاکنو کې ماته وخوړه.
تاسو ټول ما سره قهوه خانې ته راشئ، زه به دا تاسو ته ثابته کړم.
خو په همدې وخت کې سلطنتي تخت په سر را روان و.
دا خو امپراتور دی.
امپراتور له خپل اس څخه خلکو ته کتل.
د دې ښار مسؤل چې هر څوک دی هغه همدا اوس ماته راولی.
امپراتور وغوښتل چې ابو محمد وګوري.
هو
ولې؟
هیڅوک نه پوهېدل، خو امپراتور له دې نه مخکې په دې لاره هیڅ نه و راغلی.
ته ابو محمد یې؟
هو،
ما ستا د ښار د پرمختګ په اړه ډېر اورېدلی ول، و مې غوښتل چې په خپله راشم او ودې ګورم. تا ته دې مبارک وي، ډېر ښه کار دې کړی.
نه، تیروتنه شوې ده. امپراتور صاحب دې سړي درغلی کړې ده. دا کوم پلان له ځان سره نه لري؟
دا رښتیا وایي؟
هو والي جنابه.
محمد خلکو ته اشاره وکړه.
دا ټول کارونه دوی کړی، ما څه نه دي کړی.
ومولې دل ما خو تاسو ته وویل علي جنابه.
زه په تا ویاړم. زه په داسې یو کس چې ځان ته نه بلکې د خپلو خلکو په ګټه خبرې کوي زه پرې ډېر ویاړم. زه تا غوندې کس ته ډېره اړتیا لرم. ابو محمده، له همدې شېبې نه وروسته د وزیر په توګه دې ګمارم.
ستاسو وزیر؟
زما د خلاص کس محمد.
خو زه نشم کولی چې ستاسو د خلوري کس شم.
ولې نشې کولی؟
د دې لپاره چې زه چپ لاس یم.
ستا ټوکې مې خواښې شوې. زه لاړ شه او ټوکې دې ټول کا چې همدا اوس ماڼۍ ته لاړ شو.
هغه باید اوس په ماڼۍ کې ژوند وکړي. دا هغه کس نه دی چې ته په اړه فکر کوې. هغه بې سواده دی، بې تجربه دی. هغه د هېواد په چارو کې هیڅ نه پوهېږي. هغه د یو ساده بزګر زوی دی امپراتور صاحب.
ته د بزګر زوی یې؟ ها.
هو.
دا نه لیک کولی شي او نه هم لوست.
ته نه لیک کولی شي او نه لوست؟
نه.
نو د دې ښار ټول خلک تا د مشر په توګه قبلوي؟
هو، همداسې ده. د خندا وړ سوال.
د یو بزګر زوی چې نه لیک کولی شي نه لوست، زما په امپراتورۍ کې تر ټولو تکړه ښاروال دی. څومره ښه.
امپراتور په زوره زوره وخندل چې زړه یې ودرېد او همالته په ځمکه پرېوت او مړ شو.
هغه له خندا نه مړ شو.
له ډېرې خوشحالۍ نه مړ شو.
ابو محمد اوس نو ته ماڼۍ ته نشې تللی.
ساتونکي د امپراتور تاج را واخیست او محمد ته یې ورکړ.
دا ستا لپاره دی.
څه؟
مخکې له دې چې امپراتور مړ شي ابو محمد خپل وزیر ټاکلی وو او امپراتور بل وارث نه لري، نو وزیر د هغه د ځای ناستی شو.
واو، آخر ابو محمد امپراتور شو؟
هو، همداسې ده. ډېر زر هغه یو خو امپراتور شو.
که څه هم د امپراتورۍ په اړه په هېڅ هم نه پوهېدم.
دا مهمه نه ده چې یو سړی له کوم ځای څخه راغلی. یو تکړه سړی کولی شي له هر ځای څخه راشي.
ښه، د ابو محمد کیسه څنګه شوه او هغه ته بیا څه ور پېښ شول؟ ها،
په اصل کې هغه یوه بله کیسه ده. محمد ماڼۍ ته لاړ او د امپراتور په توګه یې کار پیل کړ. هغه هلته هم ډېر ښه وځلېد. بیرته یې په کور کې د هغه مور په برنډه کې ولاړه وه او د خپل زوی انتظار یې ویست.
ښه، دا هلک به آخر کله له خوراکي توکو سره کور ته راشي. زه خو نه پوهېږم چې د دې هلک راتلونکی به څه وي.
نو تاسو ولیدل چې دا مهمه نه ده د یو کار پیل څه وي. ښه رهبر له هر ځای او هر وخت څخه خپل کار پیلوي. دا هم د یو زوري او شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبری به زور آمدن نمی پرمی که در بلوی درگت نگوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نواوري